مشال ریډیو ریډونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر گواخی مو تاسو ته په دې خبري غړی کې هر کله وایم له 274 یوه بجې پر با تاسو ته غن ریپورتونه وړاندې کوو په ورځنۍ او تودو موضوعاتو باندې مو خبرو تفصيلات درته وړاندې کوو او د غړی په نیمایي کې او په اوګدو کې تاسو ته مطبوعاتي کتنې هم در اورو خلک څنګه چې خبرې د غړی په سر کې د خبرونو واروي نو راځي چې نجیب امیر خبرونو
شمالی وزیرستان کې د فوز او طالبانو ترمنځ جګړې دواړو غاړو ته تلفات ورړولې. د پاکستان وزیر اعظم نن په دوه ورځني سفر قزاقستان ته ځي. امریکا د ناتو د ختیځ اروپا غړو ته د ملاتړ لپاره جیټ الوتکې لیږي. د پاکستان پوز نن ویل چې پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پوز او طالبانو ترمنځ په نخته کې د دوی دوه سرتیري وژل شوی چې یو پکې لیفټننت کرنل فیصل ملک نومیږي. پوز وايي په مخامخ ډزو کې شپږ وسلوال طالبان هم وژل شوی دي. د طالبانو یوې ډلې خان سید سجنا ګروپ د برید پړه قبول کړې ده. د دوی یو ویان ته اعظم طارق وايي په دې برید کې ګڼ شمېر پوځیان وژل شوي او لس پوځي ګاډي هم تباه کړې دي، خو پوز د دې پخلی نه دی کړی. د پاکستان پوز په دې کې د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. هلته د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان نن وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د زربیاز په عملیاتو کې تر دې مهاله 1100 نه زیات وسلوال وژل شوي دي او د 200 نه زیات بیا ژوندي نیول شوي دي. په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې نه پس د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پرویز رشید سره په ګډه خبري غونډې ته د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان وویل چې اپریشن زربیاز لوجې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي او د استخباراتي معلوماتو په مرسته یې په ملک کې 12000 د پلټنې عملیات ترسره کړي چې په کې 14000 خلک نیول شوي دي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکی سید عمر مسعود وای د مسعودو قبایلو خپلو سیمو ته د ستنېدو په 12 پړاو کې سکم 100000 کورنیو نمونه د دوی سره رجستر کړی دی.
نظر ات سوا یو کورانه چې کمی دی تر اوسه پورې ځان انلیست کړای دی، یعنی دا به واپسی پل خپل علاقې ته ځي. د مسعود کډوال چې کم دا 12 واپسی دو تمې میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاء الله پل خپل علاقې ته روانگی کوي. دا لړۍ به انشاء الله دې ځلې پورا میاشت جاری وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، ادې نه پس به انشاء الله دا واپسی جاری وي.
سید عمر مسعود وای لستنیدونکو کډوالو سره به د راشن او نور مرستې هم کیږي. په سواد کې پرون د صحت محکمې لزګونو خزینه غړو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د سیدو شریف نه تر منګورې پورې لاریون وکړ. دوی په دغه مهال شعارونه ورکول او غوښتنه کوله چې د دوی نوکریانې د مستقلې یا پخې شي او له تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی بندې تنخواګانې دې ورکړل شي. دوی د سیدو شریف لاره هم تر څه وخته پورې تړلې وه. د سواد محکمې صحت یو چارواکي ډي ایچ او ډاکټر سید علي خان مظاهره کوونکو میرمنو ته ډاډګیرنه ورکړه چې ستونزې به هوارې شي.
ما اوس د اسلام آباد سره خبرې وکړې، د هغې طرف نه فنډز ریلیز شوي دي، پرانس ته میلاو دي. اوس فایل چې کوم دی نن په ډایریکټریټ کې پروت دی، لکه لسم ورځ باندې به ستاسو اکاونټ ته ستاسو سره ریټرن پر شوي.
وروسته مظاهره کوونکو په دې شرط لاریون ختم کړ چې که په 14 ورځو کې د دوی غږ وانه ورېدل شو نو دوی به یواری بیا په مظاهرو لاس پورې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به نن د یوه جګپوړي پلاوي په ملتیا د قزاقستان په دوه ورځني سفر د دې هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي. ښاغلی شریف به په دغه سفر کې د قزاقستان له ولسمشر، وزیر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپلمنځي اړیکو سربیره په سیمایي زو موضوعاتو هم خبرې وکړي او یو لړ دوړخیزه تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. په هرات کې د مایا غازو په یو ذخیره کې د اور لګیدنې له کبله 11 کسان وژل شوي، 13 تنه ټپیان شوي او ګڼ مالی زیان یې اړولې ده. د هرات د مرکزی روغتون ویان محمد رفیق شیرزین نن مشال لړیو ته ویل چې اور لګیدنه تیره شپه 12 بجې د هرات ښار د کمر کلا په سیمه کې شوې ده. رفیق زیاته کړه چې په ټپیانو کې درې ښځې او پاتې ماشومان او د پاخو عمر خلک دي چې د 8 تنو روغتیایي حالت یې نازک دی. پرون د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګري ته له زرو زیات پناه غوښتونکي ور ورسېدل. دا د هغو اوو زرو څخه لومړني کسان دي چې تېره اونۍ د مقدونیا د چارواکو لخوا یې د یونان په سرحد کې مخه نیول شوي وه. د فرانسې خبري اژانس یو خبریال وایي لږ تر لږه زر تنن هنګري ته د سربیا له لورې د اورګاډي له لارې داخل شوي دي. د هنګري حکومت د سربیا سره په پوله د اوسپنیزو سیمانو د غځولو لپاره د اګست 1 وروستۍ نېټه ټاکلې سو د دوی خاورې ته د سربیا د لارې د غیر قانوني کډوالو د اوړېدو مخنیوی وشي. سربیا او مقدونیا چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو د لویو سیلونو سره مخ شوي دي. څوک چې ختیځ بالکان سرک د لارې اروپایي بلاک ته ځانونه رسول غواړي د روان کال د جنورۍ نه تر جولای میاشتې پورې د مقدونیا، سربیا، بوسنیا هرزګوینیا، البانیا او کوسوو د لارې د 100,000 نه زیات پناه غوښتونکي د اروپایي غړو هیوادونو ته رسېدلي دي. د امریکا په دفاع وزارت کې د هوایي ځواکونو د څانګې مشر ډوبرا جیمز وایي امریکا به د ناټو د ختیځې اروپا غړو د ملاتړ په موخه F-22 جیټ الوتکې استوي. میرمن جیمز پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل په یوکران کې د روسیې مداخلې د دوی د اروپایي اتحادیانو اندېښنې راپارولې دي. نوموړي زیاتوي د دغو الوتکو کارول د پیاوړي دریځ ښکارندوی کوي. پوځي چارواکي وایي د امریکا د پوځ هغه سرتیری چې پاریس ته په روان یو اورګاډي د برید په شنډولو کې ژوبل شو د هوایي ځواکونو د تر ټولو اوچت مډال د ګټلو لپاره نوماند دی. چارواکي وایي که د فرانسې لخوا د خبره تایید شوه چې د اګست 1 نېټې پیښه د ترهګرۍ هڅه وه، نو د هوایي ځواک سرتیری سپینسر سټون چې تخلص امریکایي کپتان دی د ارغواني زړه په نوم جایزه ترلاسه کولی شي. سټون د دریو نورو کسانو سره په ملتیا هغه مال په وسله وال تن ځان ورغورځاوه چې د وسلې سره اورګاډي کې حرکت پیل کړ. تر دې وړاندې د فرانسې حکومت 4 واړو کسانو ته د لوجنس ډی انر په نوم د دغه هیواد سره جایزه ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او د خپل همکار سره ظهیر نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.4 روپی غستل کیږي او په 1.4 روپی 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپی او 25 پیسې او په 1.25 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپی 25 پیسې او په 1.43 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 45 پیسې او په 23 روپی 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپی 45 پیسې او په 23 روپی 70 پیسې. او یو افغانۍ په یورو په 2.5 پیسې او په یورو په 2.5 پیسې. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 26 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو خبرونه او د موسم او د بایو حال از مغله همکارانو ورده مشال ریډیو ری په دیګړې کې مو د سر رپورټونه دادی. شمالی وزیرستان کې طالبانو او پاکستانی فوجانو نه خته کړې او د کورنو چارو وزیر داوا کوي چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې د ترهګرو عمله ماته کړې ده. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بے کورشو مسعود کډوالو د واپسې 12مه مرحله کې له 9000 ډېر کورنۍ ستنېدل به د دې میاشتې له اخیری ورځې شروع شي.
د زلیبا ان شاء الله مسعود کډوال د اخیرګي چک پوسټ نه ودا واپسي کوي او الته د دوی د پرا سټیجنګ کیمپ تیار شوه دي.
سواد کې روغتي کارکونکو د خپل تنخواګانو لپاره احتجاج کړي.
دمای نه پرایستا موږ تنخواګانې نه دی اغستی، زموږ بچی چې دی هغه د سکولونو نه راوستي دي، د کرای کورونه دي، اجدانانو د مالک مکان نه هو سامان چې دی نه هغه روډون تر راوستل دي.
د پاکستان او افغانستان ځوانانو اسلام آباد کې په یو سیمینار کې د سولې په اړه خبرې وکړې.
مونږ چې دی 65% پاکستان او افغانستان دواړه کې چې دی دغه ځوانان دي، نو ځوانان چې دی هغه پریشر په واچوای شي خپل خپل گورنمنت د پوره کده سره انټی افغانستان یا انټی پاکستان پالیسی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری لومبی رپورټ ته ورځو. د شمالي بدرستان په شوال کې د پاکستان پوز او طالبانو ترمن نښته شوې ده. دواړه خواوې د پرنې نښتې په مهال یو بل ته د درنو زیانونو اړولو دعوې کوي. دا جګړه تر هغې وروسته لومړی لوی نښته ده چې د پاکستان پوز لنډه موده وړاندې اعلان وکړو چې په شوال کې به د پټو وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات کوي. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې د یو لیفټننت کرنل ترڅنګ یو پوځي سرتیری وژل شوی دی. د پوز د اما اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون خبر اعلان ته لیږلي پیغام کې ویلي چې شوال سیمه کې شوې دی نښته کې شپږ طالبان هم وژل شوي دي. د خان سعید سجنا په مشرۍ د مسعود طالبانو ویان اعظم طارق بیا له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی یوازې یو کس وژل شوی. هغه داوا وکړه چې د پوځیانو لس ګاډی یې له منځه وړي او پنځوس سرتیری یې وژلې دي، خو پوځ دا خبره نه مني. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر پر خپل ویب سایټ پرونی نښته کې د وژل شوي لیفټننت کرنل فیصل ملک د جنازې تصویر جاري کړی دی. د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا جګړه پرون هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو پر پوځ حمله وکړه. د دوی په خبره د یوې اوږدې مودې وروسته دا لومړی ځل دی چې په شمالي وزیرستان کې په دومره لویه کچه نښته کیږي. یاد دی چې پوز لنډه موده وړاندې اعلان وکړ چې د هوایی بمبارۍ وروسته یې په شوال کې ځمکني پوځي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان پوز ویلي چې دوی د راه نجات او وروسته د ضرب عذب عملیاتو له لارې د جنوبي او شمالي وزیرستان ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. دا دوی په خبره اوس پر هغه وسلوالو پسې ګرځي چې ډیورنډ کرخې سره نږدې لري پرتو سیمو کې پټ شوي دي. تیره هفته د پاکستان پوځ په دې روسیو کې د شو نورو هوایی بمباریو په شان په شوال کې د جنگي جازونو په حملو کې د څلوېښتو وسلوالو د وژنې خبر ورکړ، خو ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه بریدونو کې درې کورونه په نښه شوي او د ښځو په شمول پکې یوویشت ولسي وګړي وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون یو پریس کانفرنس کې ویل چې د ترهګرو د ځپلو لپاره قومي اکشن پلان به د سیاسي هدفونو د ترلاسه کولو لپاره نه کاری. نوموړی پرون ویل چې له پاکستانه د ترهګرۍ پلانونه نه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي حقانی نیټورک لا هم له پاکستانه افغانستان ته ترهګر وړلیږي چې ګڼ شمېر یې نیول شوي هم دي. چودھری نثار د پنځه سو بلوچ وسلوالو د وسلې خودو خبر هم ورکړ، خو په تیر کې بلوچ بلتون غوښتونکو دغه سي داوي دروغ بللې دي. احمد الله په ریپورت لري.
د ګل پورس په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې وروسته د اطلاعات و وفاقي وزیر سره ګډې خبري غونډې ته د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې استخباراتي معلوماتو په مرسته یې په ملک کې دوه شپېته زره سرچ اپریشنې کړي دي چې پکې اته شپېته زره خلک نیولې دي. د قومي اکشن پلان په اړه د چودھری نثار علی خان وینا وه چې د تیرو اتو میاشتو راهسې پرې په ښه ډول کار روان دی او دغه وجه ده چې د ملک په لویو ښارونو کې د امنیت په وضع کې خواله راغلی دی.
پاکستان کې اندر تمام جو ملیٹنٹ نیٹ ورکس
په پاکستان کې دننه د ترهګرو چې څومره هم نیټورک کې وي هغه ختم شوی دی او په تیرو دیرشو کالو کې لومړی ځل داسې وشو. دا وخت ایس یو ترهګر تنظیم د پاکستان د خاورې نه کاروي نه کوي او دا زموږ تر ټولو لویه کامیابی ده. په کال 2010 کې څه د پاسه 2000 ترهګری پیښې شوي دي چې کله ناکامي اکشن پلان باندې عمل درآمد شروع کړی شوی دی. نو تر اوسه پورې شپږ سوه پنځه نوي د ترهګری پیښې شوي چې پکې 315 داسې دي چې پکې یو تن هم نه دی مړ شوی. د کراچۍ اړه د چودھری نثار علی خان وینا وا چې د کراچۍ په حالاتو کې بهتری راغلی دی او په کراچۍ کې روان اپریشن به سر ته رسولی شي. د بلوچستان په اړه د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وا
فراری کیمپس ڈسمینٹل کیے جا رہے ہیں، 500 زیادہ فراری
بلوچستان کې د باغیانو کیمپونه ورانول کیږي او د 500 نه زیات باغیانو وسلخ کې خو دی او په ډیر خطوګه هغلته مذاکراتي عمل شروع شوی دی. دغه مذاکراتو زیات تفصيلات مطبوعاتو سره شریکول نشم، خو ډیر ضرب یو خبر مخته راشي.
چودھری نثار علی خان وویل چې ترهګری مقدمو زر تر زره اوریدنو لپاره جوړ کړی شوی فوزی عدالتونو تر دې دمه د 28 مقدمو فیصله اورولې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدن کو دا مشال ریڈیو دا تاسیز مخبرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم اوریده شی. دا قدرتی آفتونو دا نظم اداره دا جنوبی وزیرستان ایجنسی افسر سید عمر مسعود وای چې د راه نجات پوځي عملیاتو له وجې بے کورشو مسعود قبلو څه د پاسه 9000 کورنۍ به د دې میاشتې په اخر ورځ خپلو سیمو ته ستنول شروع شي. په تیرو 11 مرحلو کې د مسعود کډوالو تر 14000 ډېر کورنۍ ستنې شوې دي. نوموړي سره زموږ همکار سیلاب مسعود مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه کډوالو د بیرته تک په اړه نور معلومات غوښتي دي.
دا موجوده مرحله دولسم مرحله دا د مسعود کډوالو خپل وطن ته د واپسی نظر اته سوا یو کورنۍ چې کمې دي تر اوسه پورې ځان انلیست کړی دی، یعنی دا به واپسی خپل خپل علاقې ته ځي.
دغه کورنۍ به په کومه میاشت او په کومه نیټه بیرته روانېږي؟
د مسعود کډوال چې کم دا دولسم واپسی د تمې میاشتې یو باندې دیرشم تاریخ باندې به دا کډوال انشاءالله خپل خپل علاقې ته روانګي کوي.
د واپس تک دغه لړۍ به څو ورځې جاری وي؟
لړۍ به انشاءالله دې ځلی پورا میاشت جاری وي. په منځ کې عید دی، د عید چھٹی به وي، ادې نه پس به انشاءالله دا واپسی جاری وي.
دا کورنۍ به کومو کومو سیمو یا کومو کومو کلیو ته واپس درومي؟
دې ځلی د تحصیل تیارزه، تحصیل سره روغه او تحصیل سروېکای، د دغدرو تحصیلونو به تقریبا پګ باندې سلوېخ کلی دي او دې کلیو ته به انشاءالله دا کډوال واپس ځي.
د کوم ځای نه به روانېږي؟
دې ځلی لکه څنګه مخکې د کوډ نه تلل، دې ځلی به انشاءالله مسعود کډوال د خیرګی چیک پوسټ نه بعد واپسی کوي او هلته د دوی د پاره سټیجنګ کیمپ تیار شوی دی.
دغه قبایلیون ته به د ملاتړ په غرض سس ورکول شي.
په واپسی کې چې دا ورسیږي نو دوی ته به هغه شپږ میاشتې راشن، اے ټی ایم او د ترانسپورټ چې کومې پیسې دي دا به دوی ته انشاءالله په خرغې باندې ملاویږي.
خوراکي شیونه به هم ورته ملاویږي؟
او بالکل، چې کوم د پاک آرمی د طرفه انشاءالله د ځلی څه ډرای فروټ او ډرای ملک هغه به هم ملاویږي. د پولیټیکل اډمنسټریشن اسٹیشن د طرف با پخا روٹے آغا با هم ورته ملاوی گی. خو چې کله دا خلکو واپس لاړ شي نو التا په واپسی کې بعد دوی تا رجسٹرڈ خلکو تبا د شپږ میاشتو تلی، یعنی میاش په میاش راشن به هم ملاوی گی.
د بکورشایو مسعود قبالیانو تر اوسه پر ټوله څومره کورنۍ بیرته باید دلی دي؟
تر اوسه پر دا دولسمه مرحله دو، په دینه مخ کې یولس مرحله شوې دي. نو تر اوسه پر چې کم خاندانونه واپس شوې دي اغه شمار دی 14,213 خاندانونه تر اوسه پر واپس شوې دي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه،
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجره،
په 3:30 بجو
سروې،
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف قزاقستان ته لاړ. چارواکي وایي چې نوموړی به د قزاق چارواکو سره د تجارتي اړیکو په زیاتولو او ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو خبرې کوي. د سیاسي چارو څارونکي د پاکستان او مرکزي ایشیا هیوادونو ترمنځ پراخیدونکي اقتصادي او سیاسي اړیکې ستایي، خو ټینګار کوي چې د دغه اړیکو د بریا لپاره افغانستان کې سوله او ثبات ضروري دی، ځکه چې افغانستان د پاکستان او مرکزي ایشیا ترمنځ پروت دی. زبی شفق په اړه نور تفصیل درته وایي.
نواز شریف با په دغه سفر کې د قزاقستان له ولسمشر صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي اړیکو سربېره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړې او یو شمېر دوړخیز تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې قزاقستان ته د نواز شریف د سفر په اړه ویلي. ښاغلی شریف قزاقستان ته دا سفر د دې هیواد د ولسمشر په ځانګړې بلنه ترسره کوي. د هیواد ته د نواز شریف سفر د پاکستان د هغو هڅو ښکارندویه ده چې د منځنۍ آسیالي هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره ترسره کوي. پاکستان د منځنۍ آسیالي هیوادونو سره ژورې کلتوري او تاریخي اړیکې لري، نو له همدې امله دغه هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. خبر پاڼه همداراز کاږي چې ښاغلی شریف به د خپل سفر پر مهال له قزاقستان او چارواکو سره په خپل منځي اړیکو سربېره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې د پاکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د مخ پر ودې سیاسي او اقتصادي اړیکو هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ضروري ده چې په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله او ثبات وي. دا سیاسی او سیمه ایز چارو سرونکی نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
وزیر اعظم نواز شریف دی نو دا د دې ځای د ملکونو د پاره په دینوي تحولاتو کې دا ډېر ښه چای سو ډېر ښه خوښه راغلی چې دلته به تجارت ازاد موږ دا ګڼو چې پاکستان دی د دغه سیمې او د سنټرل ایشیا لپاره تجارت یعنی کار دے دا ٹکیگی الگی چانگڑی تو افغانستان سارا خپل تعلقات ٹکی او پدی بانی نظر ثانی سر تعلق او دا امن تو بنیاد بانی استوار کی ترقی دا پارا اولن شرط امن دے نو امن بھی ضروری دے
دا نظیف خان په خبره په 2013 میلادي کال په پاکستان کې د نور شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دغه حکومت توانېدلې چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې ښاغلی شریف باید له ګاونډیو هېوادونو سره هم سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخي او رامنځته شوې بې باورۍ د خبرو اترو له لارې هوارې کړي د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف قزاقستان ته تر سفر مخکې په نږدې 13 موده کې د منځنۍ اسیا نورو هېوادونو ته هم سفرونه کړي له چارواکو سره یې د اقتصادي اړیکو پر پراختیا غږېدلې او ځینې تفاهم لیکونه یې هم لاسلیک کړي دي
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوردن کو تاسو مشال ریډیو اورئ د سوات سلګونو روغتي کارکونکو پرون مازګری و مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې زر تر زره دی له څو میاشتو راهیسې بندي شوې تنخواګانې ورکړي د خزو ویل چې په ډیرو سختو شرایطو او خراب امنیت کې روغتي خدمت کوي نو د خیبر پختونخوا حکومت دې پر حق سترګې نه پټي چارواکو د مظاهره پر مهال دوی ته ډاډ ورکړ چې مسله به حل شي خو دوی ویل که حکومت د روغتي کارکونکو لپاره پیسې نه لري نو دوی به په کور کېني نیاز احمد خان پی رپورٹ را لگل چې د مظاهری په غږ پیلېږي
د سوات ضلع په سلګونو را جمع شوي خزینه د صحت کاروندانو د خپلو غوښتنو لپاره سیدو شریف نه تر مینګوره پورې یو کیلومتر لاریون وکړو دغه د صحت کاروندانو د حکومت څخه غوښتنې کولې چې د 1300 میاشتو راسې د دوی تنخواګانې بندې دي او کال 2012 کې د پاکستان ستر عدالت دوی مستقل کولو امر جاری کړی ولې تر دې دمه حکومت په دغه عمل نه دی کړی په دغه موقع د سوات لیډی هیلت ورکر اتحادیه مشر ناهید ویل
دا څنګه دا خو توهین عدالت شو دی کی پی کی یا هر حکومت ته موږ سو ټارګټ کو نو موږ صرف خپل حق ته پوس کولو نن موږ په دې ځکه مجبور شو د مینه پرایستان موږ تنخواګانې نه دی اغستی دا موږ بچی چې دی هغه د سکولونو نه راوست دی د کرای کورونه دی اجدانانو هغه نه د کرای دار راوست دی مالک مکان نه هو سامان چې نه هغه روډون تر راوستل دی
راجم شوی خزینه مظاهره چانو د حکومت په ضد ناری لګولې چې پکې شامل د اوډیګرام سره تعلق لرونکي راحت بیبی وای
زمنګ مطالبه داری کنا چې د سپریم کورټ د عدم مطابق ته زمنګ تنخواګانی چې داری ریس کی او اسمبلی چې کوم خبرې کړې دین په غیر پوره پوره عمل وشي او د سرکاري ملازمان په شان دي منګل سہولتونه راغي د هیلت ډیپارټمنټ هر ډیوټي چې داغه بغیر د هیلت ورکر نه کیږي په هر ټیم چې اکه بارانی واوري که جنگي که هر ځای هغه وغیرہ وای راوځي او په 24 کې ټیم خپل ډیوټي کو اسمبلی چې کوم خپل اعلان کړی دی په غیر پوره پوره عمل وکړي تر اوسه پوری په 2012 نه والا
د تحصیل مټی ګوالیرې سیمې سره تعلق لرونکي شمیم وای چې د دوی په تحصیل کې 55 د صحت کاروندانې کار کوي تنخواګانې کمې دي او هم ورته په وخت نه ملاويږي
دا څنګه رون حکومت ده وره چې دې ته دا پته نه لګي چې 8000 روپۍ هیلت ورکر هم علي او دا غس پروایزر هم علي او هغه ډرایور هم علي او دا د تعقیب او وجود مونږ د سلور دریمه میاشت مونږ خپل تیل گاډي ته ورخاجو مونږ دې له پیلډ کو اخر کدي نشي چلولې نشلن پروګرام مونږ د وسخت راکی
سیدو شریف سڑک بندول وروسته د سوات صحت محکمې مشر ډی ایچ او ډاکټر سید علی خان مظاهره چانو ته د خبرو اترو لپاره راغلو او ورته باور ورکو چې دوی غوښتنې به زر تر زره پوره کړی شي
ما اوس د اسلام آباد سره خبرې وکړې دا غیر طرف نه فنڈز ریلیز شوې دي پرانې سمېلا ودی اوس فایل چې کوم ده نن په ډایریکټریټ کې پروت ده لکه بل سم ورځ باندې بس تاسو اکاونټ تاسو سره ریلیز کړی شي
روستا مظاهره چانو په دغه شرط خپل احتجاج ختم کړو چې کچره په سوال لس ورځو کې حکومت د دوی غوښتنې پوره نکړي نو دوی به بیا د خپل غوښتنو لپاره سړکونو ته راوځي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. پرون د خیبر پختونخوا په پېښور کې د خیبر پختونخوا گورنر د صدارت لاندې یو غونډه وشوه چې په هغه کې د سینټ ځینې سینیټرانو برخه درلوده او دوی په قبایلي سیمو کې د روانو حالاتو په اړه باندې خبرې وکړې. زموږ همکار غلام غوثی تفصیل درته وایي.
د گورنر هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه تېره ورځ په گورنر هاوس پېښور کې د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ د دیپا لپاره د سینټ د قائمه کمیټې غونډه ترسره شوه او دې غونډې ته په خپل وینا کې گورنر مهتاب عباسی ویلي دي چې د مارچ نه پیل شوي د بېکور شوي قبایلي ولس په واپسۍ کې تر دې دمه 400 خلک خپلو کلو ته واپس شوي دي. گورنر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه دي د قبایلو په بیا ودانۍ کې خپل کردار وویل. گورنر مهتاب عباسی دا هم ویلی دی چې په قبایلی خاوره به د هیڅ یو ترهګر وجود نشي برداشت کولی. د دیپا لپاره د سینټ د قائمه کمیټې په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د امنیت سکرتر شکیل قادر په قبایلی سیمو کې د امنیتي صورتحال په اړه بریفینګ ورکړو او د لوړپوړو چارواکو په دې غونډه کې د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی ترڅنګ د دیپا په قائمه کمیټې کې شامل سینیټرانو شرکت وکړو چې پکې سینیټر مشاهد حسین، سینیټر پرهت الله بابر، سینیټر الیاس بلور، سینیټر جاوید عباسی، سینیټر عطا الرحمن، سینیټر عبدالقیوم، سینیټر صلاحالدین او سینیټر هدایت الله شامل و. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په مومند ایجنسی کې د اجره په نامه غیر سرکاري ادارې د کار اجازت نامه اخیستل شوې چې د خوراک نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایف پی مرستې تقسیمولې. چارواکي وایي دا کار ځکه کړی چې دې اداره کې په کافي شمېر کې ځایي خلکو ته کار نه دی ورکړل شوی. د حجره ادارې کارکوونکو بیا ویلي دي چې د اجازت نامې تر اخیستو وروسته به 9000 کسانو ته د خوراک مرستې متاثر شي، خو د دوی په خبره کوشش کوي چې ځایي ځوانانو ته په خپل دفتر کې کار ورکړي چې اجازت نامې له دایمي منسوخېدو وژغورل شي. زموږ همکار شانواز ترکزی نور تفصیل لري.
د محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د خوراک ته نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام خوراکونه تقسیمون کې د حجره تنظیم انوسی یعنی د کار کولو اجازت نامه معطله کړې ده او دغه تنظیم کارونه ودرولې دي. دغه حکم هغه مهال ورکړل شوی دی چې کله په سیمه کې د بیروزګار ځوانانو، سیاسي ګوندونو او د سیمه ایزو د خیر خیګړې اتحادیو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې په محمود ایجنسی کې په غیر سرکاري تنظیمونو کې د سیمه ځوانان واخستل شي. یو ځوان رحیم شاه مومن چې د پنډیالې سره تړاو لري وی ویل
ځکه که تاسو ګورئ هغه خلک چې کوم نان لوکل خلک دی دغه خلک د علاقې د دې خاورې سره مخلص نه وي، نو که چېرته د زمونږ لوکل نوجوانان په دې انجیوز کې په مختلفو عهدو باندې واخیستل شي نو زه امید لرم چې دغه خلک به د تنخواه او د پیسو د سوچ نه بالاتر د دې پسمندګۍ ختمولو لپاره به دوی پوره پوره کوششونه وکړي.
دا سات په محمود ایجنسی کې لږو زیات شل غیر سرکاري تنظیمونه کار کوي چې د شکیل مومن په وینا تر 10% پورې پکې غیر مقامي خلک نوکری کوي.
خپل یو د جی ای جی زمونه د یو کنسلټنټ کار کوم، زه خپل هغه کې لوکل ما او ما څه کوم باقي په مومندو کې فیلډ سټاف دی درې کسان سره نور دی هغه هم نان لوکل کسان دي څوک د چار صدې دی څوک د درګې دی څوک د ثوابې دی.
بیا مې د حجره تنظیم دی یو کارکون کې رحم شیر ریحان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
فیصله وکړه چې تر هغه پورې به د دوی هغه نو سې چې کومه ده هغه به منسوخي چې څو پورې په دې هدایتو باندې صحیح تور سره عمل نه شوی او د دې چې
کم مقامی زوانان دي چې هغه ته پدې کې نوکری او یقیني شوی نه
د رحمشیر ریحان نه میو پختل چې د خوراک ته نړیواله ادارې لخوا څومره خلکو ته خوراکونه ورکول کیږي او د دې ګام سره به د خوراکونو ودرول د تاخير ښکار شي او یا نه
تقریبا چې 9000 کسانو ته د خوراکي مواد ورکړي دا غي د پاره چې کم د خلکو نمونه او په ټولنه کې د هغه نمونه لیکل شوی دي دا غي تبا ان شاء الله چې زیان نه رسی کوي په دې په اصله باندې زر تر زر عمل وکړي ځکه چې دا هم یو ضروری خبره ده خوراکي مواد هغه هم په صحیح طریقې سره ورشي
د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی وقار علی خان پوینه چې د حجره تنظیم ان او سی معطل شوی ده او دغه تنظیم ته امر شوی ده چې د محمد ایجنسی ځوانانو ته د پکې د نوکری کول موقع ورکړي شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو ده
روزونکو تاسو مشال ریډیو ری راځي ل نجیب امیر د خبرونو لنډی زور
د شمالي وزیرستان په شوال کې 13 ورځې د حکومتي ځواکونو خان سید ساجنا ډلې ترمنځ په جګړه کې د پوز 213 او د طالبانو شپږ ملګري وژل شوی د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکی سید عمر مسعود وایي د اګست له 13 نیټې نه د مسعود قبایلو خپلو سیمو ته د ستنېدو په 12 پړاو کې څه کم 10000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي په سواد کې پرون د صحت محکمې لزګونو خزینه غړو د خپلو نوکریانو د پخېدو او بندو تنخواګانو د ورکولو په موخه د سیدو شریف نه تر منګورې پورې لاریون وکړ دوی د سیدو شریف لاره هم تر څه وخته پورې تړلې وه ټاکل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بانند د وجکپوړي پلاوي په ملتیا د قازقستان په دورځني سفر د دې هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي په هرات کې د مایا غازو په ذخیره کې د لګیدنې له کبله 11 کسان مړه شوي 13 تنه ټپیان شوي او ګڼ مالی زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي د هرات د مرکزي روغتون ویان محمد رفیق شیرزی نن مشال لړیو ته ویل چې اور 13 شپه په 12 بجو لګیدل پرون د اروپایي ټولنې غړي هیواد هنګري ته له زرو زیات پناه غوښتون کې ور ورسېدل د فرانسې خبري اژانس یو خبریال وایي لږ تر لږه زر تنان هنګري ته د سربیا له لورې د اور ګاډي د پاټلې د لارې داخل شوي دي د امریکا په دفاع وزارت کې د هوایي ځواکونو د څانګې مشر ډوبرا جیمز وایي امریکا به د ناټو د ختیځ اروپا غړو د ملاتړ په موخه F-22 جیټ الوته کلیږي میرمن جیمز پرون په پینډاکون کې خبریالانو ته ویل په یوکران کې د روسي مداخلې د دوی د اروپایي اتحادیانو اندېښنې راپارولې دي
نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز وای او ردونکو مشال ریډیو او 12 بجې او 2:30 منټه دي رابع اکرم خان به چې په اسلام آباد کې زموږ همکار ده اوس تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټه کې وای
مشرک ولسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې ویډیا د سکولونو د کتابونو په کباړ کې خرڅېدل د ټیکس بورډ د امرې غفلت نتیجه نه بلکې د دینه د صوبایي حکومت د تعلیم په ترکه کې د دلچسپي اندازه کیږي ادارې لیکي د دې صورتحال ذمہواري نه صرف د منصوبه بندۍ نشواله دي بلکې په دې شوبه کې د ذمہوار خلکو کموخت هم دي ادارې زیاتوي تر څو چې د تعلیم د محکمې ذمہواریانه داسې عناصر ته نه ورکړي کیږي د چا تعلق چې تعلیم سره وي او نوې نسل ته د تعلیم د ورکولو درد لري نو تر هغه وخت پورې د خیبر پختونخوا په تعلیم کې د بهتري توقع کونه شي کېده د ادارې په وینا سمون ملکی د ډیر وخت راځي یو شان تعلیمي نظام دی کاغه په مدرسو کې دی او په سرکاري تعلیمي ادارو کې نو په کار د چي صوبایي حکومت په جدید بنیادونو په تعلیم توجه ورکړي ادارې وایي د تحریک انصاف حکومت لپاره په کار دي چې په تعلیمي نظام کې د خپل منشور مطابق بدلون راوستلو لپاره د قابل خلکو خدمات ترلاسه کړي ادارې وایي د ماهرینو کموالی شته خو د دې مقصد لپاره د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د نورو صوبو او د غیر ملکی ماهرینو خدمات ترلاسه کولای شي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې اجلاس وشو چې پکې په ملکی صورتحال امنیت او هند سره د مذاکراتو په معاملې خبرې اترې وشوې ادارې وایي چې د کراچۍ اپریشن په اړه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې سیاسي دباو باندې قبلول کیږي د ادارې په وینا چې د کراچۍ امن نه صرف د اولس ځان او مال لپاره ضروري دی بلکې د سره زموږ د ملک معیشت هم تړل شوی دی ادارې مخکې لیکي چې د کابینې په ایجنډا کې د توانایي معاهده هم منظوري ورکړې شوې ده نو د توانایي د منصوبو اهمیت په خپل ځای خو ضرورت ده چې کراچۍ کې امن پسې کول او توانای بحران خاتمه لپاره د حکومت په فیصلو عمل درآمد یقیني جوړ کړي ادارې اخیره کې لیکي کراچۍ کې امن پسې کول او توانای بحران خاتمه سره دي د خبره هم یقیني جوړ کړی شي چې د دې ګټه صنعتکارو او سرمایه‌کارو پورې محدوده پاتې نشي بلکې عام اولس ته هم د دې فائدو ورسی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په نړیوالو مطبوعاتو کې د دوو رسپانو غټکی در او فاینانشل ټایمز او وال سټریټ جورنال رسپانې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امنیتي سلاکارانو په کچ خبرو منسوخ کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په فاینانشل ټایمز کې راغلي چې دا لومړی ځل نه ده چې د کشمیر پر مسله دغه مذاکرات لکېدلو پاتې کیږي. وال سټریټ جورنال رسپانې به لیکلي چې هندوستان او پاکستان په داسې مهال دا خبرې ونه کړې چې پر پوله یې تاوتریخوالي کې ولسی خلکو ته زیان اوښتی دی. د دې لیکنو غټ ټکی درته هارون باچا وایي.
د فاینانشل ټایمز رسپانې لیکنه وایي هند او پاکستان له هغې څو ساعته مخکې چې استازي د مذاکراتو میز ته ورغلي وای پر یو بل د دغو خبرو د لغوه کولو تورونه پورې کړل. د لیکنې تر مخه د کشمیر سیمه چې مسلمان اکثریتي سیمه ده په 1920 میلادي کال کې پر هند برتانیا تر راج ختمېدو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ وویشل شوه. د یادو دواړو هیوادونو د اړیکو د پیچلتیا تر ټولو غټ سبب دی. لیکنه کاږي دا اول ځل نه دی چې هم د کشمیر مسلې له وجې د هند او پاکستان خبرې له ناکامۍ سره مخ شوې. تر دې یو کال مخکې هند په دې ویلو سره چې پاکستان د هغه هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي له پاکستاني چارواکو سره د سولې خبرې منسوخ کړې. بلخوا وال سټریټ جورنال رسپانې هم د هند او پاکستان د امنیتي سلاکارانو په کچ ته خبرو نه کېدو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي د امریکا د ولسمشر براک اوباما ادارې له اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان څخه غوښتي چې په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي دواړه هیوادونه باید خپل اختلافي مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي. د تیر کال په اوږدو کې پر پوله ځای پر ځای شویو پاکستانی او هندي ځواکونو څو وارې پر یو بل ډزې کړي. همداراز نوې ډیلې تور لګوي چې جګړه مار د پاکستان له خاورې د هند هغې ته اوړي او هغلته اهداف په نښه کوي. لیکنه وایي د دغو پیښو په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه عام وګړي او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پاکستان ټینګار کوي چې د هغه هیواد د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار د پریښودل شي چې نوې ډیلی ته د سفر پر مهال د هند تر انتظام لاندې کشمیر له مشرانو سره هم وویني، خو هندي چارواکو د پاکستان دغه خبره ونه منله. دغه راز دواړو هیوادونو حکومتي چارواکو ونه شو کړای د خبرو پر ایجنډا سره سلا شي. هندي چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو 13 جولای میاشت ویلي وو چې د امنیتي سلاکارانو په کچ خبرې به یوازې او یوازې له ترهګرایو پر ګډه پوله له تاوتریخوالي پیښو سره پر تړلو موضوعاتو متمرکزې وي. خو پاکستانی لوری بیا ویلی په دغه خبرو کې چې ونشوي د کشمیر لانجمنه مسله هم باید تر بحث لاندې ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو څخه تاسو د مشال ترنا لاندې بحث ترڅنګ ځینې نورې اونیزې خبرونه هم اورئ. شو د ټولو اونیزو خبرونو او د ټولو خبرونو په اړه باندې د مشال ریډیو سره تاسو رابطه هم کوئ، شي خپل نظر هم راته ویل شي چې موږ دا پروګرامونه نور څنګه خوګو. د فیسبوک د لارې راتلی شي، د ټویټر د لارې راتلی شي او موږ ته همداراز په ژوندیو خبرونو کې هم ټلیفون کوئ شي. اوس بیرته رپورټونو ته ګرځو. د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د جندالله په نامه د وسلوالې ډلې یو سیمه ییز قومندان د بې پایلټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. دا کس د افغان چارواکو په وینا قاري غلام حضرت نومېده چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهور و. د رویټرز خبري اژانس په خبره چې جندالله د سنی وسلوالې او هغه وسلواله ډله ده چې په 2013 کال کې په پاکستان کې خپل فعالیت شروع کړ. نور تفصیل به فرشته جلال زید درته وای.
په چاردره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازیګر د جندلا درې نور قومندانان قاری دین محمد، قاری ستار او قاری جمعه هم وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند عبدالودود واحدی ازادي رادیو ته وویل
دا
در ساحه پل رحمتبای فلسطینی چهاردره رخ داد. قمندان عمومی جندلا
پرون مازیګر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندلا عمومي قمندان غلام حضرت پکې ووژل شو. درې بهرني وسوال چې د ازبکستان اتباعي هم په دې عملیاتو کې ووژل شوي دي. دوی د عائشه د بیات کول لپاره راغلي وو چې د بي پيلوټ الوتکو په مرسته ووشتل او ووژل شول. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسوال ډلې عمومي قمندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي ووژل شوي دي. دا کندوز د والی ویان دوی چې دا جندلا په څیر د وسلوالو ډلو لتیر یو کال راځي په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په ورستیو کې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوې دي. عبدالودود واحدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیل ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د والی ویان دوی چې تر ډیره حده په امام صاحب دشترچی چاردره او ګورتیپه ولسوالیو کې دا ډلې فعال دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندلا ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والی بیان ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندلا د دې قمندان د وژل کېدو په اړه په خبر پاڼه کې وویل. ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګنشمیر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندلا وسلوالي ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
بلکل اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هر ورځ نه غنټې له مشال ریډیو اوریدل شي او زموږ خبرونه کچرتا د ریډیو د لارې تاسو ته موقع نه یو په دفترونو کې یا په داسې ځای کې چلته انټرنیټ سره نو د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شي. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. د خبرونه تاسو نه یوازې ډاونلوډ کولای شئ بلکې د خپلو ملګرو دوستانو سره شریکولای هم شئ. اوس تاسو ته له پېښور یو بل رپورټ لرو چې په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر میا افتخار حسین د ترهګرو په لاس د وژل شوي زوی راشد حسین په نامه جوړ فاونډیشن چې راشد حسین شهید فاونډیشن نومیږي پرون یو سیمینار کړی وو او دغه کې د ابتدایي یا د لومړني صحت په اړه باندې د عامه پوهاوي باندې زور ورکړو او ګډونوالو په دې کې ویلي چې په کار د خلک خپل صحت ته په پام سره د دوایانو د استعمال پر ځای د مرزونو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. په اړه د خالد خان رپورټ اورو.
پېښور کې د میا راشد شهید فاونډیشن د سیورو لاندې دغه دستوره کې ډاکټرانو او پوهانو د پاکستان حکومت ته غوښتنه وکړه چې په هیواد کې د رنځونو او په خصوصي توګه د خطرناک بیمارو ختمولو لپاره د علاج سره سره داسې ګامونه پورته کړي چې یو انسان د بیمارو نه بچ پاتې شي. دا پرایمري هیلت کیر یعنی د صحت د بنیادي پاملرنې په موضوع جوړه دغه دستوره کې د ډاکټرانو نه علاوه سیاسي مشرانو او پوهانو هم ګډون وکړ او وی ویل چې پاکستان کې د علاج لپاره ملټی نېشنل کمپنیانې خوګرانې او قیمتي دوایانې جوړوي خو د حکومت له اړخه د رنځونو ختمولو او د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کیږي. د ملګرو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر سعید الرحمان په دې مهال د پرایمري هیلت کیر په هکله وویل.
پرایمري هیلت کیر د کنسپټ مطابق موږ بیماری ختمول غواړو د اویرنس په ذریعه د دوای په ذریعه نه د اویرنس په ذریعه. مثلا ملیریا دا په پاکستان کې کالو سری اوس کا پرس کا مونږه د ملیریا متعلق په کمیونټی کې اویرنس پیدا کو او کم چې وبو ډنډان دي او هغه کې دا شعور پیدا کو چې دا ډنډان ختم کی نو د ملیریا د ماشي بریډینګ به ختم شي او ملیریا ایز ای ډیزیز به مونږه ختم.
دغه شان د پښتونخوا اولسي تحریک مشر او پیجندل مولد ډاکټر سید عالم مسعود اول چې دا بد مرغه په پاکستان او بیا په خصوصي توګه پختونخوا کې د ګندا چاپیرچل خوراکونو او ناپوهه په وجه د رنځونو شر په زیاتېدو ده
چې دا بیماری کوم څه دوايي مې کېدی شي یا کستنې یا کډریو شو هغه دوايي او بیماری چې کوم د ګندې سره جوړیږي چې کوم د ماحول سره جوړیږي د رینا دغه او بیا درېم هغه بیماری کلی کلی دغه ډېر قسمونه دي هغه بیماری
دا عوامل شلپا ٹیسٹر سکتر او دا میا راشد شہید فاؤنڈیشن مشر میا افتیار حسین اول دوی پا پختون کام کے دا تعلیم او صحت آگاہ دا پارا دا راشد شہید فاؤنڈیشن بنیاد کی خودو شہید فاؤنڈیشن پہ خیبر پختونخوا کی دا تعلیم صحت او زنانو تا دا روزگار او روزنا ور کولو دا پارا دا تیر سو کال را سے کار کوي چې دا میا افتیار حسین په وینا دوی بډیر زر دغه فاؤنڈیشن په نړیوال کچا رجسٹر کوي چې دا پختون اولس دا خیر خیګړې او دا پرمختګ د پاره خپل کوششونه نور هم تیز کړی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال ریډیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے دی رسی خود دا سی پکار دی کی اوی کی دا مذہبی تعلیم نہ علاوہ دنیاوی تعلیم ہم ورک رہی سی.
مدارس باید یو کنٹرول لاندی چی دغا ترکی و تر قواریت و تعصب دی من دلار شی.
دا خبرونه تاسو د هر چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هر شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دو بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور د تعلیم سولې او پرمختګ لپاره د پاکستاني بي غیر سرکاري ادارې پېډ افغانان او پاکستاني ځوانانو لپاره اسلام آباد کې یو سیمینار جوړ کړو. سیمینار کې برخه لرونکو پیغلو او ځوانانو له خپل حکومتونو غوښتل چې د ترهګرۍ په وړاندې د شریکه مبارزه وکړي. د دوی په خبره د امنیت راوستلو لپاره ضروری ده چې د ترهګرو ترمنځ توپیر ونه شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې د اړیکو د پیاوړي کولو له لارې حل شي. احمد الله په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
په سیمینار کې د دواړو غاړو ځوانانو د خپل حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې نه صرف خپل منځي اختلافات دې ختم کړي بلکې تر هغه پر ضد دې هم رايوځي شي او د دې د سیمینار خاتمه وکړي. د سیمینار په پای کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ادارې مشر سمینا امتیاز وویل چې د دواړو ملکونو شپږ ځوانانو په دې سیمینار کې ګډون وکړو او مقصد یې هم دا دی چې څنګه دا ځوانان کولای شي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ اختلافات کمولو کې خپل کردار ولوبوي.
صرف یو دادے چمنگ یوت یو زے راولو او دیپ یو بل سر اکینی او چکم میں گلے مانی دی دیتی یو بلنا اغم ڈسکس کی منگ تاسی یو ریجن کے اسی گو چی یو بلنا جدا نہ شپاتے کی دے نو پکار داد چی دی دوان یو زے کینی اور پل مستقبل بارا کے پخ پل پلاننگ ہو کے نو دی ڈائیلوگ نہ چکم پوزیٹیو یو شیر آوت دی اغا دادا چی اغا مس انڈرسٹینڈنگ او یو بل سر چکم گلے مانی وے اغا ختم شوی دی او دی زمنگا میسج واپس پل ملک تبوڑی او ال تکی امدا سے مس
په سیمینار کې د افغانستان زابل ولایت سره تعلق لرونکي بسم الله پښتون مل مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات د غلط فهمیانو په وجه پیدا شوی دي.
د دغه ځوانانو راتګ دلته دا معنا چې افغانان اوس هم ځانونه د پاکستان ورونه بولي، د دوی سره د اړیکو پیاوړتیا غواړي. موږ دلته راغلو، د دې خلکو میلمه پالنه مو ولیده. نو زما فکر باندې دا ډېر مثبت اغېز لري. کله چې موږ بیرته واپس افغانستان لو ګرځو، موږ به د لوکل میډیا له لارې او د سوشل میډیا له لارې دغه پیغامونه هلته بیرته ورسوو.
د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې سره تعلق لرونکي سارا خان وایي،
مونږ چې دی 65% پاکستان او افغانستان دواړه کې چې دی دغه ځوانان دي. نو ځوانان چې دی هغه پریشر په واچوي شي خپل خپل ګورنمنت د پوره کدا څه انټي افغانستان یا انټي پاکستان پالیسی وي، خو هغه د پوره ضروری ده چې مونږ یو بل سره خبره کوي چې مونږ ته حقیقت پتا لګي.
د سیمینار په اخري برخه کې د قامي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او د سوات نه د قامي اسمبلی غړي مسرت احمد زیب هم ګډون وکړو او د دوانو ملکونو د ځوانانو د دواړه خيزه تعلقات او د سیمې د امنیت د ترهګرۍ د خاتمه او تجارت ته وده ورکولو نه علاوه د یو شمیر پښتنو ځوابونه ورکړل. مشال ریډیو سره په خبرو کې د افتاب احمد خان شیرپا وینا و:
دوانو ملکونو نوجوانان چې دي تاغو یو ډیر اهم رول دی. زما په خیال د دوانو ملکونو نوجوانان یو زیشی او یو ذهن جوړ نو هغه یو حکومت نظر انداز کولی نشي. د افغانستان نه چې کوم یوس راغلی دی د هغوی دلته دوره او د هغوی تاثرات زما په خیال د دې ډیر ښه اثر به کیږي د دواړو ملکونو په تعلقات باندې.
د مسرت احمد زیب وینا وه چې په کار ده چې د دواړو ملکونو دا ځوانان د یو بل د ملک سفرونه کوي نو د دې به په راتلونکي کې ښې نتیجې رابرسېره کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دی غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د سولې پر لور خبرونه کې موږ په غل رو چارو غږیږو چې د عدم تشدد د لارې او د خبرو اترو د لارې څنګه مسایل حل کېدی شي. آیا رښتیا هم جګړه د هرې مسلې حل دی او کنه د جګړې بغیر هم ستونزې په خبرو حل کېدی شي؟ دا خبرونه تاسو ته د هرې یکشنبې یا اتوار او د هرې دوشنبه پورز له مشال ریډیو نشر کیږي. په ویب سایټ باندې هم شته دی او په فیسبوک باندې هم تاسو دا چې کله خبره شي نو به تاسو لینک هلته کتلی شئ. اوس تاسو یو مطبوعاتي کتنه دروو. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي که څه هم د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح غوښتل چې یو داسې هیواد جوړ کړي چې پکې په اسلامي تعلیماتو کې ذکر شوي د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ نظام وي، خو ځینې سخت دریزه عالمانو او پوځي حکمرانانو د مذهب پر بنیاد په نړۍ کې پاکستان ته د سخت دریزه هیواد پیژندګلوي ورکړې ده. اسرار علم مومن د دې لیکنې غټې برخې درته وایي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په 14 او 15 اگست د پاکستان او هندوستان د ازادۍ ورځې منزل کیږي او پر دې ورځو د هغه مبارزې یادونه کیږي چې د متحده هندوستان د تقسیم او د پاکستان د جوړېدو لپاره شوې وه. لیکوال حسن عسکری وایي د پاکستان د جوړېدو لپاره پرته له یو څو وضاحتونو نور داسې خاص څه نشته او د پاکستان سرکاري دریځ هم دا دی چې پاکستان د دو قومي نظریو پر اساس جوړ کړل شوی. د دې مطلب دا دی چې هندوانو او مسلمانانو نظریې له یو بل جداوي نو ځکه یې په مشترکه هندوستان کې یو ځای ژوند نشو کولی او مسلمانانو ځان له د پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو. ځینې وایي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د دې هیواد سیاسي مشرتابه اهلیت نه درلوده چې ملک ته د اروپي خو چیلنجونو مخه ونیسي. بیا بعضې پردې عقیده دي چې پاکستان کې موجوده ستونزې له ازادۍ د مخکې دور باقیات دي. د پاکستان د ازادۍ تحریک ته ګوته نیول کیږي. په خاص توګه د مذهب رول واضح نه و او له ازادۍ وروسته هم سیاسي هلو ځلو ته کوم خاص شکل ورنکړل شو. هغه څه وجوهات و چې د پاکستان جوړونکو خپله د وفاقي نظام غوښتو مطالبه د آزاد ریاست په ناره بدله کړه. آیا هغوی پاکستان د دې لپاره جوړ کړو چې د مسلمانانو کلتوري شناخت، حقونه او نورې ګټې خوندي شي او کنه د اسلام د ابتدایي دور په څیر نظام راوستل د دوی هدف وو؟ بل پوښتنه دا ده چې د پاکستان جوړونکو د هغه نظریه پاکستان یادونه کړې وه کومه چې د پخواني پوځي واکمن ضیاءالحق په واک کې تر راتلو وروسته عملي شوه او که څنګه، او هم له دې وروسته په دې هیواد کې سختدریزي او ترهګري را مخته شوه. دا ټولې هغه پوښتنې دي چې د پاکستان سره جوړېدو 18 کاله وروسته پرې هم بحث کیږي. کریئټینګ ا نیو مدینه په نامه د کتاب لیکوال دا منی چې د پاکستان د جوړولو مطالبه پر پورته کولو او د دې لپاره د با اثر مسلمانانو او عامو خلکو ملاتړ ترلاسه کولو کې د محمد علی جناح مرکزی رول وو. نوموړي هغه خبرې رد کړي چې ګنې برتانیا متحده هندوستان په پاکستان او بھارت کې ځکه تقسیم کړو چې پر دغې حکمرانی وکړي. په کتاب کې راغلي دي چې د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ په اړه له اسلامي تعلیماتو ډېر متاثر وو او دا فکر یې کاوه چې دغه هر څه به په جدید جمهوري نظام کې ورزیه کړي. نوموړي غوښتل چې یو داسې هیواد جوړ شي چې پکې د ټولو اقلیتونو حقونه برابر او خوندي وي. خو د لیکوال په خبره له بده مرغه وروستو ځنې سغدریز عالمان د دغې خلاف راپورته شول او همداراز چې کله پخوانی پوځي واکمن ضیاءالحق په واک کې راغی نو له هغو وروستو پاکستان په نړۍ کې د مذهب پر اساس د سغدریزۍ خپله پیژنګلو پیدا کړه.
اوریدونکو اسرار عالم مومن مورد چې د ایکسپریس ټریبیون او رسپانې د دې مقالې غټ کې درته ویل چې پکې راغلی وو که څه هم د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح غوښتل چې او داسې هیواد جوړ کړي چې پکې په اسلامي تعلیماتو کې ذکر شوی د ټولنیز اقتصادي انصاف او برابرۍ نظام وي، خو ځینې سخت دریزه عالمانو او پوځي حکمرانانو د مذهب پر بنیاد په نړۍ کې پاکستان ته د سخت دریزه هیواد پیژندګلوي یا نوم ور په برخه کا.
پام کوا یال ور سره
خبرونا او فریادونا
والمانا اخر استیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس رے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تے وئی بھی میو جی بام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونے د جمعے او نہ پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. همدارز د فیسبوک د لارې هم د مشال ریډیو خبرونه ته لاس رسې پیدا کوي شو کو ټوټر لري نو هم د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه تاسو له هغه ځای هم لوستل او اوریدل شئ. د دې غړې اخري مطبوعاتي کتن ته ورزو ډان او رسپانه لیکي په پاکستان کې لا هم د نړۍ د زینو نور هیوادونو په مقابل کې د خزو او سړو د ژوند د کچې ترمن زیات فرق دی. د هیواد په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د خزو پوره شمیره په رسمي توګه نه د واضح کړي، خو رسپانه لیکلي چې دا شمیره یو برابر نه ښکاري. په همدې حال کې خزو غوښتنې کړي چې په قومي سملې کې باید د سیټونو یو یا چوکۍ او شمیر ډیر شي. په مقاله کې راغلی چې پاکستان کې ډېری ښځې آرام ژوند نه لري او له کړاوونو سره مخ دي. فرخنده اسد یې غټ کې درته وایي.
د پاکستان په ډان رسپانه کې رخصانه شالی کی پاکستان د 2008 کال راهیسې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ په واټن یا فرق کې د نړیوال اقتصادي فورم یا ور اکنامیک فورم د ریپورت په لیست کې په ښکته روان دی. په 2013 کال کې د 136 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 135 نمبر وو او تیر کال بیا د 122 هیوادونو په لیست کې په 141 نمبر راغلی، چې مطلب یې دا هم دی پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ښځو او سړو د ژوند او کار روزګار ترمنځ فرق کم شوی نه دی، خو لا پسې زیات شوی دی. ډان لیکي نورو هیوادونو په دې تیرو کلونو کې د دغه فرق د ختمولو لپاره کار وکړ، خو په پاکستان کې بیا حالات بدل دي. دغلته د هغو ښځو مسلې ورځ تر ورځه زیاتېږي چې څه کار کول غواړي. که څه هم د دغه هیواد په آئین کې ښځو ته یو شان سهولتونه ورکړل شوي دي، خو په ټولنه کې زیات واک اختیار د سړو سره وي او بیا د ښځو اقتصادي پرمختګ هم هغسې نه دی، نو ځکه دوی په ټولنه کې د سړو په مقابل کې وروستو پاتې کیږي. د 13 بدلون وړاندې به د ښځو د پرمختګ پرمختګ او د خیر خیګړې وزارت په ټولنه کې د ښځو په مسلو کار کوو، خو اوس دغه وزارت د کار روزګار په ځایونو کې د دوی په مسلو، په سیاست کې د ښځو په رول، د دوی په اړه د قانون سازۍ او د ملک په اقتصاد کې د ښځو په رول زیات کار کوي. لکه د مثال په توګه د ښځو د پرمختګ د وزارت وړاندیز وو چې دوی ته په قومي او صوبایي اسمبلیو کې زیاته برخه ورکړل شي او دغې ته بیا کتنه وشي او په بلدیاتي نظام کې د دوی موجودګي ضروري وګرځول شي. د ښځو لپاره فاست ویمن بینک جوړ کړل شو چې ښځو ته د وړو وړو کاروبارونو لپاره قرضې ورکوي. د ښځو لپاره د مطالعې مرکزونه جوړ شو، د هغه ښځو لپاره چې کارونه کوي هاسټل جوړ شو، او دا شان د مور او بچي د صحت لپاره هم مرکزونه په ټول ملک کې جوړ شو، چې دغه یو څه ښه ګامونه دي. ډانکی ولې بل خوا کې نړیوالو هیوادونو ته وکتل شي، نو لا هم پاکستان په بینکونو، روغتونونو، تعلیمي ادارو، سیاست او په نورو شعبو کې د ښځو په شمیره کې او دوی ته په یو ښه ماحول ورکولو کې ډېر وروسته دی. لکه د مثال په توګه په ناروې کې په سرکاري کمپنیو کې د 70% پورې د ښځو اخیستل ضروري دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار صاحب د خپل غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کی موسیقی دفارہ شاندار زید ہے ان شاء اللہ کا مسلم اللہ
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.